سلامونه د افغانستان په وخت د مسګر سلور بجیدو مخکې در دی چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د هلو ټراست په نوم د ماین پاکی موسوی چې په افغانستان کې اوسمهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومترو اوړي په داسې حال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2022 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتره وي. دې موسې په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا ساحې د هېواد په شپږ ولایتونو کې ثبت شوي دي او وایي د هغه پرله پسې ګواښي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې دا هم یادونه شوې چې اوسمهال د نړۍ 16 هېوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له در سره مخامخ دي. مانونه له تیرو څلور رسیدو راهیسې تل د افغانان جانونه ګواښلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلی چې ټول هېواد له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوه اونۍ به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 193 هېوادونه د کاپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار اندریو هارپر فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی، خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د تر ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه او پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون متر مربع څخه د 3 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. USAID په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي اوایت هم شاوخوا 330 میلیون ډالر ته لوړ شوې دي. د بیان له مخې د غالیو عبدالله په صنعت کې اوس مال نږدې 200,000 کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې 90 ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی دی چې افغانی غالی په تولید کې زیاتوالی د آسیبا په نوم د USAID د پروګرام په مرسته راغلی دی. غالی له ډیرو پخوانیو کلونو راهیسې د افغانستان د محصولاتو او بهر ته د صادراتو مهم قلم دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د لبنان له حزب الله ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جدعون سار پرون خبر اعلان ته ویل چې اسرائیل له متحده ایالاتو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی. خو هغه زیاته کړه چې په هر راس نوې موافقه کې باید داسې اجرایي میکانیزم شامل وي چې د اسرائیل سرحد ته نږدې د حزب الله د پوځي تاسیساتو د بیا جوړولو مخه ونیسي. حزب الله چې متحده ایالات یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندلی ویلي چې د سولې کوم وړاندیز یې نه دی ترلاسه کړی. د اسرائیل پاوز وایي چې سلور سرتیری د غزې د تړانګې په شمال کې وژل شوې دي. د پاوز په بیان کې راغلي چې سلور واړه سرتیری پرون د وی پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوې دي. له دې سره تیر کال په اکتوبر میاشت کې په غزې کې د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنۍ عملیاتو له پیل راهیسې د وژل شوي اسرائیلي سرتیرو ټول شمیر 300 ته ورسید. روسیا خبرم دا چې د اوکران پر کریبی خار ریا د روسیې په توغندۍ او عملو کې یو مور له خپل درو ماشومان سره وژل شوی ده. د اوکران د دې مرکزی خروالی الکساندر ولیکول نه سهار د دې پیښې خبر ورکړ. د ولی په وینا د قربانیانو مړی د ژغورنې ډلو د هغې ودانۍ له کډوال څخه راویستل شوي چې د روسیې د بلاستیک توغندۍ په برید کې ویجاړه شوې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماینونو ګواښ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحې صفا کړي.
نن د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د مړینې څلورم تلین دی.
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول.
او وزلوبې ته د چپاندازانو تیاری. پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له وکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره سږکال د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرانس کې ګډون کړی. په دې کانفرانس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی. متي الحق خالص له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په ځانګړې مرکه کې د دې کانفرانس او د افغانستان د چاپیریال د روان وضعیت په اړه څرګندونې کړې چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متي الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هم ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 29 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مارد راتونه وروسته د درې کپونو یا درې کانفرنسونو کې موږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه و کړی چې هغه د شپږویشتمو ویشتمو اته ویشتمو، او دا اوس د خوښۍ ځای دی چې دلته موږ راغلي یو او د اوس په ټولو جهتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکوو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډېر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25 سلنه زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو څو میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقلیمی بدلون د نارینه او پرتله ښځې ډېر زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، ښځو، نارینه وو، حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی، او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډېر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هله ټراست په نوم د منبع کې په موسی وايي چې لا هم د افغانستان له 15 کیلومتره مربع ډېر ځمکه کې ماینونه شته. د دغه موسسې د نوي راپور له مخې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکي وګړو پر وړاندې دوامداره خطر په ګوته کوي. په همدې حال کې د ماینونو د چاودنو ځینې قربانیان وایي چې له کلونو تېرېدو وروسته لا هم له هغو ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې له امله یې لیدلي دي. نور جزئیات په راپور کې.
د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ برتانوي موسسه وايي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دی چې لا هم پکې د ځمکې لاندې ماینونو خطر موجود دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خپور کړی ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې په ماینونو د پوښلې ځمکې اندازه له 15 کیلومتره مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې دا اندازه په 2022 کال کې 350 کیلومتره مربع راپور شوی و. راپور کې راغلی چې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکی وګړو په وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. هیلو ټرست ویلي د نړۍ شپېته هیوادونه هم د ځمکنیو ماینونو له خطرونو اغیزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګال هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماینونو په کښته او د خلکو ژوند ګواښي. په راپور کې دا هم راغلي تر هغه چې د افغانستان ځمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي، ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شي. په راپور کې د هیلو ټرست موسسې د اجرایه مشر جیمز کوان له قوله راغلی چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بیلابیلو لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نه شي زرګونه ملکیان به په ویره او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د ماینونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکی مزمل چې 15 کاله وړاندې په ماین چاودنه کې یو پخه پرې شوی ازادي راډیو ته وویل:
زه نشم کولای چې کار وکم او دغه پلاستیکي خپل راته لګول ده. د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکم خپل او له ده سره ډېر په عذاب یو. نو په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحه صفا کړي تر څو نور خلک له دغسې حالاتو نه بچ پاتې شي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد آغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل:
لسم کال دی په دواړه پښې یو لاس مې دواړه په مین سره کللی دي. نو خپل خو نه د وسایل د چلاویم نه دغه یم د اوس ما سره چیرې پاته زمې بل شناختی ونډوال څوک پیدا کوم هغه مې خواته رسی. نو په هغه تومنه کې زه دغه د لاچوک لرم د خپل قربانو کې چې مثال هغه د وسایل د چلاو د لیاقت یې بوزي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سل څلور ولسوالیو له ډلې دوه په درېیمه کې ناچاو دي توکي او ماینونه شته او هره میاشت شپېته تنه چې ډېری ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو له امله وژل کېږي یا هم معلولیږي.
نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایي سلورم تلیندې د 2023 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخکرګا کې د په موټر پسې د نخلول شوی بم چاودنه کې وشل شو. د دې پیښې مسولیت چا نه و اخیست خو کورنۍ عدالت غواړي.
د شار پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګا شهر د عمومي سړک پر دواړو خواوو لار تړلې ده او د برېښنا د رسد مخته چې د شهر اوسیدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برېښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې له وژل کېدو یې څلور کاله تیر شول، د هغه وژونکي لا تر اوسه نه دي پیژندل شوي او کورنۍ عدالت غواړي. درې دېرش کلن الیاس دایی د 2020 زیږدیز کال د نومبر په 12مه د هلمند په لښکرګا کې د موټر پورې د نښلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د برید مسولیت چا ونه مانه، خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. هغه څېړنې چې د دایی د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. د الیاس دایی ورور مشتبه محمدی ازادي راډیو ته وویل:
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیه د پلټنو په برخه کې د هغه ادارو ورګنونو څخه چې هغه د خبرې اعلان په برخه کې کار کوي د پلټنو غوښتنه کړې ده، خو تر دا مهاله پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی.
د خبریالانو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د څېړنو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل:
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول، خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څېړل شوه. که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څېړل کېږي، خو یوه دوسیه هم ونه څېړل شوه. او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅېړي. زه فکر کوم چې پکاره ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کو او د نړیوالو محاکمو څخه وغواړو ترڅو په دغه مسله کې د مداخله وکړي او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ و او خپلو راپورونو کې تل د دوی رښتینې او لومړنۍ ستونزې بیانولې. د هلمند یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
الیاس د یو له هغه اشخاصو و چې د زموږ د هلمند د خلکو غږ به یې اورېدل او د هغوی ستونزې به یې اورېدې او تر نړیوالو به یې رسولې، تر حکومت او چارواکو به یې رسولې. اوس د هغه د مرګ تقریبا څلور کاله پوره کېږي او موږ ډېر خوابدې یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک هم دي یا کوي چې په نشته را حساب دي چې په رښتینې معنا د هلمندیانو غږ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه 5.5 کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړې دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي.
د خط شرکی د خیر مکتب ته دی اچو، مکتب ته به ځي و راځي، د خیر مرا به خط لیکي، درس به وایي چې د پلار نوم در باندې یادي د سنه مخاون ظلمانو شهید کړ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رواني لړم میاشتې په 11مه ویلي و چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه وي وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 40% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هم مهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې د 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته دې بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ننګرهار ولایت په خیوا، درینور، بهسود، کامه او شاوخوا نورو ولسوالیو کې د توپاني باران او سختې ګلې له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په خیوا کې اتن مړ شوی، په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه اوبو وړې او له منځه یې وړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیوی ولسوالی اوسیدونکي عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې نن دوشنبه شدید باران، ګلۍ، توپان او سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي او ګڼې لارې بندې کړې دي.
نن د دوشنبه په ورځ تقریبا 4 بجې د درنو بارانونو، سیلابونو او ګلۍ د کوز کونړ ولسوالۍ بالخصوص د ګوریک او کاشکوټ او په سورج او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې، حتی چې پاسونه مکمل د سیوې چې تباه کړې دي. خوړونه راوتي، لارې بندې شوې دي، ترانسپورټي لارې هم بندې کړې وې. خلکو ته ډېر درانه تاوانونه اوښتي دي.
د خیبی ولسوالۍ د بډیالۍ اوسیدونکي سید محمد راته وویل ننني توپانی باران او غلې د سیمې بزګران سخت ځپلې دي.
هم غلې ورغلې، هم ډېر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلې دي. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته هم چارواکو ویل چې په خیبی، ګوشتي، کامی او بټیکوټ ولسوالیو کې شدید غلې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې په خیبه کې د دیوال چپه کېدو له امله یو تن مړ شوی او پر سلګونه جری بزمکه ولاړ کښتونه یې له منځه وړي دي. د ځایي چارواکو په وینا چې په ځپل شوو ځایونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره یې سروې پیل کړي او یا د کورنیو سره به مرستې وشي. د یادونې ده چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد بېلابېلو سیمو کې شړکنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال ګڼ زیانونه اړولي دي، خو لا تر اوسه د تیرو طبیعي آفتونو زیانمنو شوو سره پوره مرستې نه دي شوي چې تازه د ننګرهار یو شمیر سیمو کې بیا ولسونه وځپل.
وازلو بچې په افغانستان کې له سنتي لوبو او کلتوري ورزشونو څخه د هر کال د هوا په سړېدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي. د دغې لوبې لوبغاړي یا چپنده اندازان د وزلوبې ورزش یوه سخته لوبه بولي. د افغانستان د وزلوبې ملي فدراسیون وایي د محل دیواد په بېلابېلو ولایتونو کې څوارلس رسمي او شاوخوا یو سل اتیا غیر رسمي لوبې لوبډلې فعالیت کوي. نورحال د فیروزي عزیز په راپور کې.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي وی میاستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅاري جواز هم ترلاسه کړای دی. ازادي رادیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دولس کلن و چې د لوبې ته یې مخه کړې ده.
سن د دوازده سالګي آس سواري را شروع کړم.
په دولس کلنۍ کې آس سورلۍ پیل کړې او په اتلس کلنۍ کې مې رسمن وزلوبه پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د اتلولۍ درې کپه مې ترلاسه کړي.
خو ویل کېږي چې په وزلوبه کې دا اتلولۍ یوازې د چپندازانو په ځلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو ښهوالي پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تورې آسونه خوښوي، سمند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، دی هغه هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تورې آسونه خوښوي. نو اصلښ ته ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منور بشې خوري، د میاشتې لس زره پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار څنګه مصرف وي، خلک د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په پنځلسمه نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا اتل ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي، او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا سورش پته سورالا ټیمونه لرو، لکه
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډېر مینهوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د اوس لوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د اوس لوبې لوبډلې جوړې شوې دي.
د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي او وایي چې د طالبان حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو لازم کنټرول نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د افغانستان پلازمېنه کابل دی. دلته له نورو ستونزو سره سره خلک شکایت لري چې د حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو کې لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمیر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ لرونکي خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته روغتیایي ستونزې پیښوي. دوی دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک اړ دي چې دغه توکي وپیري. د کابل اوسیدونکي جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځینو سیمو کې لکه پلخشتي او منډوي کې ځینې نوشابې، لبنیات، پنیرک، ملایی او نور تاریخ تیر یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلورل کیږي او زموږ خلک چې یو شمېر بېوزلي او نالوستي دي اخلي. دوی د 40 افغانیو توکي په لس 15 افغانۍ لیلاموي او خلک ورڅخه کار اخلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی جبار خان وایي چې د ده په پیژند کې یو څوک د تاریخ تیر شوي څښاک د څښلو له امله تر روغتون ورسېده.
همداسې د موږ یو شناخته و په بازار کې د سړک له غاړې جوس خوړلی و، تاریخ تیر شوی بس ډېر ناجوړه شوی و. موږ شکایت ته بولې و، په ډېرو دواوو، په ډېرو پیسو او معالجې باندې بیا جوړ شوی و.
د میدان وردګو اصلي اوسیدونکي کابل میشتې رخمینی هم ازادي راډیو ته وویل:
چنه تاریخ تیر شي مواد چې د وخت تیر شي هغه په زاري مواد باندې اوري، هغه نو هغه ډېرې ستونزې سیرته پېښي وي، خصوصا په کابل کې بعض ولایتو کې چې هغه از مرکز نه زیات لري دي، یعنې بعضې کلي دي او بعضې لرې سیمې دي، لرې ولایتونه دي، دغه کار بیخي زیات کېږي. بدبختانه چې یعنی هغه بعضې وخت ما خپله هم لیدلی چې بعضې خلک خوړلی دي، هغه بیخي ورته دلبادي پیدا شوي، یعنې د ډاکتره تیر شوي دي.
د کابل ولایت دا اوسیدونکي د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو غواړي چې دې موضوع ته جدي پام واړوي. ډاکتران هم له دغو خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. د انتانی ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کدا توکي یو خوړه په جامد شکل وي، یو په مایع شکل، یعنی د انرژیګانو په شکل باندې، او یا هم کېدلی شي چې د کنسرو په شکل وي، نو کله چې د خوړو تاریخ پوره شولا، یعنی هغه د اکسپایر ډیټ یا خپل باندې د انقضا تاریخ پوره شو، او ورسته له دې څخه دا خوړه قطعا د استفادې وړ نه دي، د کومک په ځای باندې کېدای شي زموږ روغتیا ته ډېر ضرر ورسوي او مختلف ساري امراض باندې موږ اخته کړي، او دې تر څنګ کولی شي چې موږ د خوړو په تصمم باندې اخته کړي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چې د خوړو او درملو ادارې هم اړوند ده، د ویاند شرافت زمان او د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل سوالی کې د سیستم زیات ده د سینه بغل او کلینو کونه مون کمزورې د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل سوالی ته جنزو او بل سوالی کې بیا لار سوال ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سوال یې ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سوالی ډاکټرانو له خوا ته ډیره کمزوري د مثال کلینو نو کونه اوس دا شاید دلته نسته.
سلامونه نیکی هلی ازادي ر کارکون کو ریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانو ته چول وهل، ټکول یا په دار ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه ځورونی طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل صالح اوسیدونکو یم، زار خیر د کلیم. خو موږ خستون زدا غل سیو کنټینیو شای کار نه کوي، باید سنټینیو شای رات منظور سی او سړک مو به خیر می اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیښ لیدل نه کیس. بل سواره سره به پوره سی زو مش درې ګنټې مزل د خراب ایلار نو اله من دغه ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د پنځه دقیقې بعد تکرار خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د هلو ټراست په نوم د من پکې مو سوای چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 متر مربع کیلومتر اوړي، په داسې حال کې چې نږدې دوه کاله مخکې د 2022 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتر وې. د موسی په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې دا ساحې د باد په شپږ ولایتونو کې ثبت شوې دي، او دا هغه پرلپسې ګواښي چې ملکی افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال نړۍ شپېته ودونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونه له تیرو څلورو لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی، او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی، خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول هیواد له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوه اونۍ بعد د پام کړی. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري، او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ ځانګړي سلاکار اندریو هارپر فرانس پرس خبري اژانس ته ویل چې افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی، خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه پرلپسې وچکالۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یوس آی ډی وای په افغانستان کې د غلوی د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده. یوس آی ډی پر خپل ایکس پانه پی وبین کې چې پرون خبر شوی ویلي چې د افغاني غالیو له تولید څخه تر لاسه شوی اوایت هم شاوخوا 3.3 میلیون ډالر ته لوړه شوې ده.
25 دقیقې
دو خبری دی، یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته کېږي
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګند ډول تعریف شوی نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 نه د کال پاګست میاشت کې کابل ونیو، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت خبر ورکړي چې په سفارت کې استازي حضور لري، او د دې ترڅنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې دریو کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ور باندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې دریو کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلانې چې تیر او سږ کال فارغې شوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي، او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخې دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو شوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل شوی دی. دغه شوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه شوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی و، او یو وخت پکې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو وخت نا وخت د هند ځینې چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وی په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. د دې بحث میلمانه دي په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای، د غرض په بریتانیا کې د چارو شنونکی اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، پایل کې تاسو تر اوسه د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
در کوم وخت نه چې طالبان حاکم شوی ده په افغانستان کې، د هند تګلار همدا و چې تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون ونه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای موږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړی ده، سیاسونی هم دا خبرې کړی ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم. هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و، دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته را نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي، مونږ ډیپلوماتیکي اړیکې نه نیسو. خو یو تکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپل ډېرې غټې پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تکتیکي روابط لري. هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشری مرسته لیگی، بشری مرسته مستقیم طالبان ته نه ورکی، د دبليو پی لالاریا او سګ یو څو کارمندار تخنیکی کارمندان چې افغان کابل کې شتون لري د هغه په ذریعه دبليو پی ته ورکی، او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپل پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت کوم کس چې مسئول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې، هغه کس تلی و کابل ته چې دا څو ذریعه تلی ده. دلته په افغانستان کې رسانه او د افغانستان په اړه کوم رسانه چې فعالیتونه کوي، دا سلای د هند معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا موین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسئول ده، یو بخش په وزارت خارجه کې، او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلې، الان کې دا څو ځلې سفرونه کړی ده. او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چه لري یا کوم روابط چه افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقه مندی چه افغانستان سره لري؟ متاسف پدیم چه افغانستان کې هغه د طالبان او لجاجت ده، او طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه و نه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په حکومت کې راشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دلیدله. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه ده چې هندوستان سره اړیکې ونیسي، خو هندوستان ډیر احتیاط کوي.
ډیر مننه ښاغلی مارج. ښاغلی شیرزي د احتیاط یادونه وکړه په زمین کې، وویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکي روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولې د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اتمن په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډیر پخوا د سکندر او لاغه نوران دی دورو او کې لا دغه خطه او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغه خاورې نه د غزنویان او غوریان او غزیان او مغول او نورو يرغلونه حل تشوي دي. هند په ټول دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به ستاسو پوښتنې ته داسې عرض وکړم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی، او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. هغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښود، یا یې ورسره خپله دوستی او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا و. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله، بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لغه چې طالبان لغې دورې نه له دې حاکمیت نه لرې شول د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ شول، یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپله پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې د درملنو د دارو او درمل په برخه کې، بلکې د ښوونځیو په را جوړولو کې، په غذایي او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند د افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلودې او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران و، او کبیا وروسته په 1983 کال کې د سردار داوود خان جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1950 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک. او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1980 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل، هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په ټول کې لري، ولی د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسي او سیاستونه ځکه یاروي چې هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې یوې د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په هغه وخت کې افشا هم شولې. خو یاده مې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوي، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره یې هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرسته اداره هغه ټولې هوکړې، میثاقونه، پروتوکولونه، قراردادونه اگر رعایت نه کړي او نحوي نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند د یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده، په څه معنی دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وایي دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او د افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول ده په وزارت خارجه کې، دا څو ځلې نور هم ده په درې کالو کې. په اول ځلې چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه اړیکې لرم او برخه اخلم د دې په بحثونو کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د دین د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مونږ طالبان یو خوا پریده یا افغانستان خلق بلخوا سنگه چه طول دنیا اوز طالبان دی افغانستان حکومت نمانی هندوستان هم نمانی اول تا بلا خبرت چه تاریخی او فرنگی او محال دوستی او روابط لری افغانستان او هندوستان خلقو دی طالبان پا خاطر وی چه مونگ دی افغانستان خلق نهی رو پا دی خاطر دوی سوز لی نورم سفر کرده او دا سفر دومره مهم هم نو او دا سفر دی هندوستان پر اسانیم که دومره نکاس و نکلره یو کاری سفر و چه دوی کم مرست چلیگی دی دی نه دوی سارن هم که دوی زیالتا دوی یو سه تخنیکی همکاران کابل که دی هندوستان پر سفارت کشتون داری او دوی هم کوشش کوی چه روابط خشی دوی هم پریشارت شوی چه دغ روابط خب یو بلا خبر ممونگ نهیر نشو چه دی طالبان پا اول دور چه هندوستان طالبان سر بلکل کلک مخالفت وکلالا خو حال تا دی جبه متحد پا نوم دی استاد برانودین ربانی هم احمد چامسود تر ربری لاندی یو بدیل و اغوی سر دوی تعلقات دن لو در سفارت در اغا وقت بلکل خلاص و سفارت خپل کاری که ولا او دی هند کم نگرانی چه و دی اغوی دی لاری حل که دل او دغه دوره که امدس یو بدیل نشتا نو چه بدیل نو دی بدیل دی نوشتون خالیگان پا گتر خستول خو بلتم بیا پاکستان میدان خالی پاد کی گیا و هندوستان نغوالی چه روابط در افغانستان خلکو سر ختم شی یا کم بلوی پروژه چی لری در پروژه ندوی سارن و کی دوی دی پا خاطر تره ده کم نور بلا دست مهم خبر نشتا خوب در طالبان و رسانه موای چه در دازالی در سفر دیر لوی و خود الان چه در دیر لوی سفر نوی و کاری سفر و یا معمولی سفر در این موقف هم داده ترسو چه افغانستان که فراگیر حکومت منستران نشی یا خاص در خضر حقوق مرات نشی دوی در افغانستان در طالبان دیپلمات هم نمانی یو نیم کالمه که یو کسی دلت زان ماری فکر در طالبان لخوار آقلی ما در سرپرست سفارت آقا وقت سفارت هم کاری که ولی سفیر هم و زخ پل الارم سفارت که مونگ میتنگ ونی ولی رسانه که من نشر کرد آقا سفیر آقا کس بیرت زواب پیدا کلا در دوستان وزاد خاجه الامیه ور کلا بیا یو سو رزی مخ که پا منبعی که یو کس چه محصل ده زان خود لده چه زده در طالبان لخوا در کنسلگری سرپرست هم معرفی شیم ملتا تره ده وزاد خاجه آقا ساری چه ده سنگ پا شخص پا عادی پاسپورت که داغ لده خود دیپلومات پا دیپلومات پاسپورت که رازی ده وز سرین لانه ده دو دری ورزی وز در دوستان پرسانه که ده غاق پورت شویده و هغه د وزارت خارجه لخوا سارنه کیږي چې دا څنګه راغلی ده خو هغه یو محصل و ځان یې ښودلی چې زه د طالبان سره یم اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه داسې دي چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډیر قوي ده او هندوستان دین ویر لري دغه سفر هم جیپی سنگ چتلی ده جیپی سنگ یو کاری سفر و دیر لوی سفر نو و طالبان دا دیر تبلیغات و کده
بل امدیر منن شغلی مارج ده پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ده کوټه ده ریلگاردی پا یو تمزای که لخونری چودین وروس تاویلی چه هند او ځین نور یوادونه نیابتي جګړه کوي لټي ټي پی هم د بلوچستان د ازادي غشتون کې لغورځنګ څخه کار اخلي تاسو په نظر د دې اشاره کوم یوادونه تر
ګوره اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې له هغوی سره تاریخي هغه خپلې ستونزې او شخړې لري په افغانستان باندې هم د تلویحت کلونو کې بیا په تېره شلو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادېږي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژي لاندې وي هغوی له دې څخه واقف وي او دغه په اصطلاح دسیسې جوړوي هندوستان کله چې له افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډېر زیات په غوسه کېږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي واوسي او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړې توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې
د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول. هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خفه سو او دا د اړیکو په تیاره کولو باندې خورا اغیزه درلوده. او همداشان موږ کتلی دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړي وو، هم پاکستان هغه وخت کې ډېر زیات خوښ نه وو او دغه نهضتونه یې په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړۍ دوره کې طالبانو په رانسکورولو کې مرسته وکړله، ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلي دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي، موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې که افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې، نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې، غوښتل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت هم د پاکستان له غبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته تا ناتو ته شکایتونه وکړل چې له دې نه مخنیوي وکړي، له دې پروسې نه چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي. او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چېرته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی. چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې بل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي، او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې د بریکس غونډې دي، که هغه د شانخای د مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې، موږ د ایران په فارمات، مسکو فارمات او همدارنګه د کازان په پلازمینه، د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمایندګانو هلته غوښته د افغانستان استازیتوب وکړي. او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپل په اصطلاح پاکستان د هغه کوربه و، حتی د افغانستان د پلاوی حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایرې سیاست پاکستان یا زموږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. موږ ګورو چې زموږ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د غوی مخنیوي او په اساس وختو کې د موږ د سوداګرو زورول او غوی ته نقصان رسول، دا ټول لوبې دي چې پاکستان لدی وروخت نه بیا خپل موږ پاتې او ملتیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل الته تمویلول، غوی ته ډیر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسی کې د بابو کمپونه د بغرا د همداسې په پښتونخوا کې پاټا کې ورکړي وو. بنان پاکستان تا باندې هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي، خصوصاً چې اوس په افغانستان کې بحران دوام دی. افغانستان اړه لري، خلک یې نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو چې اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو، او دغه ټول سره پاکستان تا باندې مخالفت کوي او دا
ډېر مننه ژوندی اوس. شیرزای صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقې درلودې، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې وه، اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ دې ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خنډونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم دا روان دی، په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هغه هر هفته کې یو ځلې پروازونه شته، تجار مال زی او راځي، خو ویزې نه ورکي. خالي یو څو میاشتې مخکې یو پشپک کسان چې ډېر لوی تجاران و چې
پلس صابون په خاطر پیشنهادونه کلی وو وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه پنځلس ورځې دپاره دوی راغی خو نور اموال زی او راځي خو خپله تجارانو ته اجازه نه ورکي تجارت شتون لري اوس هم خو د هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډېره کم شوې ده چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته هم بیا خاص افغانستان ته ډېره نقصان ده که نو تجارت را روان ده او هندوستان په همدې خاطر هم د ډېر احتیاط کوي چې د تجار په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې د تجار په دې اموالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې وو دوی ونیوله راګیر شو پولیس ونیوله ضبط یې کړه ډېر ترهګرې راغلې وو اوس هغې باندې هم ډېر احتیاط کوي او د هندوستان د خلک دغه د جنرال امین ګل دا خبره هېڅکله نه ایرې چې ویلی وو چې حقانی ترمان خ پاکستانی ده هغه خبر اوس هم دوی په یاد ده اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته تاسو دقت وکړئ چې اقانی خلکو سره ونه کتله یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا د کندهار دی چې هغوی د دوهې او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم درلود هغوی سره وکتل خو د اقانی خلکو سره ونه کتله چې په دې چې اقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري او پوهېږي چې د دې اړیکې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي
ژوند دې په دې خاطر چې وخت کم دی مارید صاحب هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي خو د پخوا په څیر د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي د هر څه همغسي په پراخه پیمانه پر مخ بوزي
په حقیقت کې کومه تاریخ او هغه ټول پروتوکولونو مستاپونو او اړیکو ته پاملرنه وکړو دا هم مرستې چې په تیر دری کلونو یا ترغلا دیرو کې د افغانستان ولسره بشری مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوې دي دا د تیر جمهوریت د رژیم د هغو پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د حکم په اساس باندې دا مرستې دوام لري موږ دا مسله څو ځله یاد کړې ده چې دا اخلاقي په اسلام یا بشری مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري بیا وروسته به طالبانو د سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې له سره غور کیږي له سره به دا ارزول کیږي او نړۍ به خپل پالیسۍ ورسره را جوړوي بیا په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو په عربي سیمو کې د اسلامي کانفرنس را جوړېدل په دې ورځو کې اگر پیل کیږي او همداشان د ښاغلي ترامپ نوې پالیسي یا د اقتصاد محور پالیسي به هم را روښانه کړي باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نورو سازمانونه لا تر میاشت افغانستان سره د یونما او اوچا او نورو سازمانونو په مټ باندې مرستې کوي اما هند هم یو برخه د نړیوالې ټولنې ده کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي ولی په اوسنی وخت کې نړۍ ټول غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره
بله
دوی اصلاحات
راوړي
او دغه نیک روابط او علایق سره را جوړ شي
ډېر مننه 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدنه مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې په دې بحث کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکې نثار احمد شیرزای د غرض د چارو شننکې اسلام الدین مارچ
سره مغه شو